السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او رې چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مختنن ساري وي چاودنې لزګونه ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونې ډلې ز حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېده نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
په کابل کې د نن سهار چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وش اړولې ده په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوو روغتي مرکزونو فعالیت بیرته پیل شو او ایران په هرمز تنګي کې د دې هیواد د بی پلوټ الوتکې د غورځولو په اړه د امریکا ادعا رد کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د نن سهار چاودنې شاوخوا لس کسان وژلي او تر ډیر ټپیان کړي دي دا چاودنه د کابل پانتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوی و نن په دې پانتون کې د قضایي ستاج ازموینه واخیستل سي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې اته تنه وژل سوي او درې ډیرش نور ټپیان دي بلخو د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:10 صبح امروز در مقابل دروازه
دی وی د نن سهار شاوخوا 9:00 د کابل پانتون ته څیر ما یو چاودنه وسوه کورولا ډول موټر و چې یو ځان مرګ پکښې ناستو زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا هم دا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای د بریت نیت و شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځان وژونکي برید کوونکي هدف کم ځای و نوموړي زیاته کړه چې په دې برید پسې په همدې سیمه کې دوه مقناطیسي ماینونه کشف او شنډ سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی معلومات ښیي چې دا برید طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د کابل په ننني برید کې لاس نه لري د غزنی سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو پر مهال ووژل شول
تیره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د ملکدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې ډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلې نوري په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وشتی وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوی روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغې کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته دې په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي ښاغلی فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته اغاز کړي منګه قسمه خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
بلخو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار هم نن پر ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه د 24 روغتیایي مرکزونو چې په میدان ولایت میدان وردګ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله تړلې وو سر لننې فعالیت بیرته پیل سو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د رواني اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 24 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان ځواکونو د تیر اونۍ برید په خبرګون که وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړې و چې په دې ولایت کې خپل ټول روغتیایي کلینیکونه وتړې په هغه برید کې څلور کسان وژل شوي وو د لسګونو روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره د میدان وردګ زرګونه اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو محروم شوي ول زموږ اخلاص د راډیو اوري ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بی پیلوټ کشفي الوتکه له لاسه ورکړې تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل چې تهران نن د خپل کومي کشفي الوتکې دور کېدو په اړه معلومات نه لري. د ایراني رسنیو د راپور لمخې د دې هیواد د وسلوال پوز ویان جنرال ابوالفضل شکارچی نن وویل چې په فارس خلیج کې او هرمز تنګي کې د ایران ټول بی پیلوټ الوتکې په خوندي ډول خپل قرارګاو ته ستنې سوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمه پرس په واشنگټن کې ویل د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یو کشفي الوتکه ورسته لاغه لمنځه وړي چې د دې کشتۍ په زرمیتري کې الوتنه کوله او دا چې څو ځلې د کشتۍ لخوا د درېدو خبرداري ته پام نه وکړي. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استډیو ته اور اچولی دی. په دې اور اچونه کې درې دیرش کسان وژل شوي. چارواکو خبریالانو ته ویلي د دې اور لګېدنې په تور یو څلوېښت کلن سړی چې په دې استډیو کې کار نه کوه پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو ډاټا وکړه خو شاهدان وایي چې تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې دې استډیو ترې غلا کړي شکایت کوه. د چارواکو په وینا نونس کسان په دې ور لګیدنه کې ټپیان شوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل پوهنتون جنوبي دروازې مخې ته یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویاند په دې اړه وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کېږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
مرګ ژوبله زیاته ملکیانو ته اوښتې ده. یو عیني شاهد وایي
دادم کردم بس که متوجه شدم اونجا چه دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم سن. باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
په میدان وردګ ولایت کې 21 کلینیکونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. دغه کلینیکونه تیر سیشن بین رئیس د طالبانو د ګواښ په خاطر تړل شي. د سویدن د کمیټې د پروګرامونو مسول چې دغه کلینیکونه تمویلوي خالد فهیم وویل
منګ قسمه خپل فعالیتونه شروع کړی دي. چونن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې باندې وی تړلې وی دي جمعې د رخصتۍ لوجه سبب خپل مکمل فعالیتونه منګ د وردګو په ولایت کې لسره پرانی.
بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف رد کړی ده چې د دوی یو ډرون الوتکه دی د امریکا د باکسر بیړۍ لخوا وشتل شوی وي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د کابل پانتون جنوبی دروازې ته سیرما په چاودنی کې اته کسان وژل شوی او درې دیرش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پانتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د پېښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي د حملې هدف د کابل پانتون نه و. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دغه حمله غندلې ده او جنگي جرم یې بللی دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي د دې ادارې موندنې ښیي چې پوهنتون د دې حملې اصلي هدف و. په دې اړه باندې نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه اته جسدونه او درې دیرش ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی وه نن د جمعې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کېږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات
امنیتی ارگانونه کول چې تاسو سره شریک.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو.
خو په احتمال چې دا داسې نه بوده.
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زاینه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و خو دلته یې چاودنه کړې چېړنې روانې دي وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیې قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې دولس کسان ووژل سول او شاوخوا نوي نور ټپیان سول. د نوموړې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
میخواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگه. بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بروی دروازه این بغلی سرک چی شد، انفجار شد. باز دیگه دو موتر در کشتر زخم شد.
یادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. بازم ما فرار کردیم استم. بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک سه چهار نفرم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
آزادی رادیو تا غوګیست. دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې نه رهبري کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ادعا له مخې یو ځل بیا ثابته شوه چې طالبان د نورو ګټو لپاره جنګیږي او د فعالیت رهبري له هیواده بهر کیږي. خو طالبانو ویلي چې دغه حمله یې په افغانستان کې دننه طرحه او پلان کړی و. پرون د کندهار پر امنیه قمندانۍ په برید کې یو لس کسان وجل شیو او تراتیا او زیات ټپیانو، اکثر ملکانو ته مرګ جوړه اوخته. رحمت الله افغان په دې ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوی غږ لمخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تیرې ورځې حمله د پاکستان د چمن لسیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حمله په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبری کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي.
کوم ځای کې چې موټر بم وشو په هماغه ځای کې
طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تیره ورځ ناوخته د کندهار د امنیه قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانې امنی قمندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منصوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قمندانۍ ته نه دي داخل سوي او په دروازه کې له منځه اړول سوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې اوولس کسان وژل سوي او درې اتیا تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډېری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغې حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول داده د پاکستان د ایسای په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیق کیږي. تاسف پدې کې داده چې وجل کیږي پکې افغانان که په هغه څوک چې د عملات تطبیقي هغه افغان دی او چې څوک پکې وجل کیږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د ځینو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د
ازادي رادیو ته غواګی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ ته او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تاسو موږ غک په ژوندۍ توګه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استاذ مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل به نن جمعه له جکپورو هندي چارواکو سره په نوي ډیلي کې وویني. جرمني د روان جولای په 10 او 8 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوې. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. ښاغلی پودزل وویل دوی غواړي چې هند افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني ډیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. ښاغلی پودزل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پودزل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر دمه د افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبري کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ هم په ژوندۍ توګه زموږ غږ واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت په دورزنی سفر اسلام آباد ته تللی و. هلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا چې د دغو خبرو تعقیب څنګه شوی دی او د سولې او ثبات په اړه همدارنګ د سرحدي مسایلو په اړه باندې شوی خبرې تر کومه ځایه بیرته رسیدلی او څومره پرمختګ پکې شوی دی، په همدغې ټولو موضوعګانو باندې د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو په مرته راړو.
هغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه پرې موافق شوي وو او یا هغه څه چې د آینده قدمو لپاره هوکړه پرې شوې وه، د هغو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزم باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډېر لنډ وخت کې د جوائنټ کمیشن فار کنیکټیویټي، جوائنټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفونه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي. او په عین وخت کې افغانستان به خپل خوانه او پاکستان بل خپل خوانه او مواردو کې چې بحث به شوی توافق ته رسیدلی وو، خصوصا تجارتي موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته وو اسلام آباد کې هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبره کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نور چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته داډ ورکړل چې اوس به افغانستان مالونه د واګه د پولې نه تیریږي او په اټاری کې خپل مانونه کته کوي. آیا دا درسته ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث وو، تر واګه پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل. دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته راکړل شي، او هغه په دې مجلس کې پرنسپل پلی هوکړ په وشوه دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنه. هغه تفصیل دي دی او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري، خو په پرنسپ کې دا منل شوی دی.
او ترانزیت کې اکثر ډېر مشکلات خبره کې دا، نو هغه څنګه بیا کمیټې چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سره نه د پاره وا ابتکا د هغه میټینګ نه دی شوی، غونډه نه دی شوی د 2015 یا 14 کال نه، نو آیا څه امکان شته چې غونډه دایر شي او جوړ شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو، ډېر تعهدات وسول، دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره سي، مونږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. مونږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو، تر څو چې مونږ وکولای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق مې سوی رسیدګي نه درته شوي، دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو، کرکټ ډېر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه ښې لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه، بیا تعلقات خراب شول، هغه پاتې شو، نو داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسب ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو، دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري، او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې خیلو بی وکی او دوار خواوی دی کرکت مینه وال خواند رو نواخلی.
پاکستان کې مو د افغانستان د سفیر عاطف مشال خبري واوریدل. له ازادي رادیو مشال څنګه سره خبري کړې وي. د خبرو بل برخه به په بل پروګرام کې تاسو ته خبره کوو. دا واري د ترانزیت تجارت هم لرنګ د دوړخي جوړي کو پاړه باندې بحث وکړ، او دا بحث د هغه سفر د تعقیب پاړه باندې و چې ولسم شرغني پاکستان ته کړی و. له ازادي رادیو سره پات شه پروګرام به مختزي داوري چې تر سورزنی ځن روسته په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د لزګونو تړل شوی روغتیایي مرکزونو فعالیت قسمن برته پیل شوه. د دوه کلینیکونو د تړل کېدو له کابل شاوخوا شپږ زره کسان له روغتیایي خدماتو به برخي وو. دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې له تیرې سه شنبې راتړل شوی وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي په میدان وردګ ولایت کې 24 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 24 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو، سرلنه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمان پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده، او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته اغاز کړي. موږ قسمه خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي، په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلور ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحي مسؤلینو نه مغوښتي دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه اغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده، اکثریت ادارې بندې وي، تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه موږ د وردګو په ولایت کې له سره پرانیستو.
د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي رادیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغو کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه ورسته له هغه وتړل سول چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کلینیک د چنګاښ یا سرطان پراتلسمه حمله وسوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل و. خود بشری حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلور ملکیانو په وجنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلود چې د دغو د څلوېښتو کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږیست. دولس شپږنۍ منځنۍ څپه باندې خبرونې کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام باندې خپرېږي په آنلاین یا ژوندۍ توګه باندې. اوس هم د یوې بهرنۍ موضوع ته ورزو. ایران د امریکا دا اداره دوي چې ګنې وي امریکایي جنګي بیړۍ یوه ایراني بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د ازادي بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب عصمت څاروان یو رپورټ جوړ کړی.
ایران وایي د امریکا جنگی بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بې پیلوټه الوتکه نه ده ویشتې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بې پیلوټه الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بې پیلوټې الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورن کړ چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگی بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدې د ایران بی پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر مترې ته نږدې شو او بیړۍ یې تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بی پیلوټي الوتکې د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړی ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کنت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاست نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواوو مرکزی قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحد ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حملې کړي او تهران د امریکا بی پیلوټ الوتکه ویشته ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر وو ورځې پورې کې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
واحد مدقق له لوګر لیکلي د انتخاباتو مخکې د سولې وی نهایی موافقه ته خوشبینو که سولې وی هر کار ممکن وی. برات خان اساق د هلمند له بولان لیکلي یو خوا جګړه او چاودنې د سولې په خبرو ډیر تاثیر کوي. اتل زابل لیکلي طالبان په سولې او اوربند هیڅ باور نه لري. جعفر لکونړ لیکلي طالبان د ملکانو غمخوار نه دي. اقبال د کندهار لیکلي طالبان د سپنوي عملیاتو په غچ کې په ملکانو بریدونه نه کوي بلکې ملکان دي د جنگ په مال د سپر په توګه نه کاروي. فضل کریم درویش هم لیکلي له پکتیا زیاریو باید په جګړه کې ښکېل اړخونه په عمل منفعه ځایونو غرض ونه لري. د ازادي رادیو لارې مو لاند لیکلي سیمسونه تاسو ته ولوستل. افغان بیسیمه تسواتل از باندې دغه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلي. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې بجې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې اته کسان وژلي او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوې وه نن په دې پوهنتون کې د قضایي ستاژ ازموینه واخیستل سي. د کابل د امنیه قمندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید هدف دا ځای نه و. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال ووژل سول. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیايي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دې کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته دې په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. د په دې ولایت کې دو څلوېشت روغتیايي مرکزونه د دولت او وسلوالو مخالفینو د ګواښ له کبله تړلي وو. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونه په هرمز تنګي کې وي ایراني بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپل بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې ده. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مرې د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې وستډیو ته اور اچولې دی او درې دېرش کسان یې وژلې دي. په دې پېښه کې نولس کسان نور ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سم روغتیایي خدمات نه لري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې د ځینو کسانو د شکایتونو باندې پیلېږي.
دی وایي په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي.
بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم اختیار محمد ده، اندړ ولسوالۍ نه راغلی. دته مینات نه کیږي، مینات موږ دې باندې دیږي که څه مینات یا بل ما باندې دوه مینات وکړو اته سوه افغانۍ دې باندې سي ورځې بم پلاني مینه خانې ته هغه مینه خانې ته زه ورلم ما چې اته سوه افغانۍ وخت په یو مینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپلو شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو. ینې هغه ایماني خبره به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا هم دومره تایید نشته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم. درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسه.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کېږي. نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کېږي خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نوی نست د شفخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي. موږ د یو خاص پکیج یا لایې په اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښونه چې موږ په شفخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به ځي کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکلونه ان شاء الله په آینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شفخانه کې حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو تر څنګ په جګړو کې د ټپي سوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 50 40 0992 50 55.
ازادي رادیو ته غواګاست ل غزنی نه مو راپور واوري چې خلکو د صحی خدمات په اړه باندې شکایتونه درلودل. غزا به ورشو کونړ ته. په کونړ کې د کونړ په سیندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د کونړ په سیند کې اوس هم خلک د جنریټرونو، برېښنا، توپان، جالونو او مرګیدانې په وسیله ماهیان نیسي چې ورسره د ماهیانو نسل مخ په ختمېدو دی. خلک ویره لري چې که چیرته د ماهیانو د دغه ډول ښکار مخه ونیول شي نو کیدای شي دلته د ماهیانو نسل بالکل له منځه ولاړ شي. په دې اړه باندې رهلان وری له کونړه یو تفصیلي راپور را لېږلی دی. په همدغه راپور سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلف اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته. ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان مایان ختمیږي، او په شاټ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېر بې رحمانه ډول باندې د دې مایانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاټ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه او توی زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر روان یو هغه افت راولي. ډېر مایان پکې د منځ لاړ او د غټ غټ مایان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای په خا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوري شوی دی.
دلته خو یو قسم ماهیان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دي، یو د پتردار ماهیان په نام باندې دی. درې څلور قسمه ماهیان دي چې دا ډېر مشهور ماهیان دي.
د کونړ د سین مایان ډیر مشهور مایان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو راتله د میلې په شکل باندې مایان د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډېر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډېره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سندونو کې خوشی کړی وو او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سندونو کې خوشی کړي، خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې او هیڅ نوه اجراتی نه دي کړې په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیزه همکاري.
امنیتي مسؤلین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپانجالونو، مرګیدانو او جرنیټري برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د امن ساحو کې موږ قطن خلق نه پرېږدو په جنراتورو باندې مایانو نیسي. اتا د سوالګانو ته موږ هم قومندانانو ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره یې تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دی چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکې هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له یوه مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه واورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هېوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مو همدا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمیدان فارلو ولایت نه زغپل دین موزیات خراب دی، ډیر احتیاج محتاج دی، ډیر یعنی ډیر احتیاج ما دغه یو پیغام ما دې ته زکیدم کوم یو که زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت نه خراب دی، ډیر احتیاج ډیر محتاج ما خپل باندې مې بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه رواني تیریږي چې یو هغه الله مې وینې لګېر چرته به ډېره پته خرابوال نه بېخي وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکوي خیر ده، دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم په ما باندې ډېرې احتیاجې راغلې په عمر باندې داسې احتیاجې په ما باندې نه ورغلې لاکن څاکه دې دغه احتیاجې په ما باندې راغلې ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم یو شمار زه خپل ووایم خیر ده دغه ما سره تاسو تاسو کې هغه کې اعلان کړي چې دغه ما سره خلک واورې کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر ډېر احتیاج یم دغه ما سره دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واستم ما سره دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و بیا به تکرار کړم 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و ډېر ډېر تشکر کوم خیر به دغه د ما غږ ته تاسو نشر کړئ ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني یو یو عالم در احتیاج دې مې ویني نورم د څه وخت نه نیسم زه تېز دغه نه سره وسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمی چاودنی د سړک د غړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د زولس استاد سره تماس کوم. زما نظر اقوایه شته د اجدا شیخ کافاتی ورکسی د ورکی د خدای په زموږ خونه راړان کړم د ټکو ټکو په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راځي. زموږ سره نو کې د زموږ په سانو دی وجوم د دفاع